د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکمه د دې سات په خبري ټولګه کې تاسو ته هرکلی کوم. پیل کو د دې سات په تازه خبرونو. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو لبریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرنی تیریګر بولي د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې ده، دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بللې ده. ایران ویلي په دې بریدونو کې یې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمینې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیلو پوځي اهداف په نښه کړي دي. ایران ویلي دي بریدونو محدود زیانونه اړولي دي. د اسرائیلو پوځ نن سهار په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په هوایي ځوابي بریدونو کې په نښه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغه دي چې ایران د اکتوبر په پیل کې پر اسرائیلو په لاسهاو بالستیک توغندي وتوغول. له دې بریدونو وروسته د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ سټارمر له کیلو خواو د زغم غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شویو وسلوالو د برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلي د برید پر مهال 19 بندیان له سیمې وتښتېدل چې وروسته بیرته نیول شوي دي. پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي، خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند او د تحریک انصاف مخکښ غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په یو ویډیو کې پیغام کې ویلي چې په بسونو کې د دوی د ګوند غړي وو او برید پرې خپله پولیسو کړی دی. د پاکستان د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ رد کړی دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا یاد غړي د اکتوبر په 14مه په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د لاریونونو پر مهال نیولی دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپلې ایکسپانې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږي او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه پر رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د افغانستان کې لخصو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړم اوراسه په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالې امینی محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په وینا کې ویلي په افغانستان کې له ټولنې او حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په توګه دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوې سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نور هیوادونو سفیران او استازی خپل چارې له دوهې مختوړي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او سپورتي خبرونو وخت، د افغانستان لپاره ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کته کیږي. د ولس کلنو دو کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. دا سیالۍ به په کابل د کابل په وخت د مازیګر 3:30 بجې وشي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ 3-1 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار وموندله. د اسیا د ملتونو جام سیالي په 2015 کال کې پیلېږي. او د کرکټ له ټګره یو خبر، د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېد د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنگلادیش ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه. قدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم خراغلی. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د ایران په ایران کې په روسي بریټ کې به د روسي څرګندونې څه دي په دې اړه راپور لرو. او د دې ترڅنګ د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه اخیستل شوي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $600 میلیون ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر 10% څخه کم صادرات دي، نوي 15% واردات ده.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټولېدل شوي 400 بیلابیل عنوانه کتابونه له بیلابیلو کتابخانو راټول کړي دي.
افکارو د اسلام زب افغانیت زب افکارو یز موساس هغه شکم اساسات د موساس ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایخ دی دغه په مقابل کې شکم شان یغه مخلیسو.
پراندې په خبرونه کې د نړۍ او افغانستان پاک لنور راپورونه مشته را سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خرغلې شروع کوو د راپورونو په برخه باندې. څنګه چې تاسو مخکې په خبر کې هم واورید، اسرائیل نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړی دي. ایران دا بریدونه تایید کړی دي او زیاته کړی ده چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوی خو نور زیانونه یې محدود دي. په همدې اړه فریده سیال را سره په سټوډیو کې د نور جزئیات بل هغه واورو.
مننه فرشته جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو بریدونه په ښکارا له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو الا منشوره سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د اسرائیلو له صوابي هوایي بریدونو وروسته په یو اعلامیه کې دا بریدونه پاک لکه غندلی او له ټولو هغو هیوادونو مننه کړې چې د اسرائیلو پر دې بریدونو نیوکه کړې دي. خو په اعلامیه کې د نن سهار د بریدونو په اړه د ایران د پوځي خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. عربي سکای نیوز په راپور کې دا کړی ده چې ایران د دریم ګړی له لارې اسرائیلو ته اطلاع ورکړې چې د بریدونو ته به ځواب نه ورکړي. نوور کوي بل بلاو د ایران تسنیم خبری ایجنټ سپای پازران انقلاب ته نږدې دی وی سرچینی په حواله ویلي ایران د اسرائیلو د هر ډول بریدونو پر وړاندې تیار دی. ایران با د دفاع حق لري او په دې کې شک نشته چې اسرائیل با د هر ډول برید پر وړاندې مناسب ځواب ترلاسه کړي. اسرائیلو نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوزي تاسیسات یې بنخه کړی دی. ایران تا بریدونه تایید او وروسته ویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیری وژل شوی خو نور زیانونه محدود دي. سینن ټلویزیون د یو شمیر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی وشتلی. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د چاودنو غږونه هم واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویل چې د تهران په جنوب او جنوب الویدیس کې یو شمیر پوځي مرکزونه په نښه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې تهران ته څیرمه په کرچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو په اړه څام راپورونه نشته خو په ایران کې ټول الوتنې ځنډول شوې دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا د خبرو کړې دی ویلي دي چې تر ثاني امر پورې به د الوتنې ځنډیدلې وي. د اسرائیلو په اوس په بیان کې نن وویل د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال اکتوبر لومې را پدې خوا په پر لپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغه کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حمله شوې دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل د دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې سواب ورکړي. ایران د اکتوبر په نومړی نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیلو پر لوري وبشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دویم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو برید د ځان دفاع وبلله. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وویل چې په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته د نوم نښودلو په شرط ویلي دي پر ایران د اسرایلو له برید مخکې ایران خبر شوی و او په دوی خبر شوی و په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره خبر و. د اسرایلو دفاع وزیر تېره اونۍ ویلي و هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرایلو ته زیان ورسوي درنه بیه پرې کړي. بل لور ته نن سهار له عراق او سوري هم د بریدونو راپورونه خپاره شوي و او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څېر ټولې الوتنې ځنډول شوي. د سوري دولتي خبري اژانس ناسار راپور ورکړی و چې اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د سوري مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم پنهخه کړی دي.
مننه فریدا سیال و چې د اسرایلو د زوابي بریدونو په حق لې پر ایران تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې زول نورو راپورونو سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅېړي. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو نړیوالو بشري حقوقو ته ژمن پاتې شي. په همدې هکله سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړنۍ څېړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه پنځه مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوي چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقونو د نقص له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی دې د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې دې محاکمه سي او جنسیتي اپارتاید ته په رسمیت وپیژندل سي.
د کابل اوسیدونکو چې نغورې نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
د متقاضا د امنیتي شورا نه دا د چې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي او دا تبعیض چې کوم جنسیت لري د افغانستان کې غلای دی باید منځه لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښيي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
قدر مناوریدونکو راپور مو واوریده و سم بیرته ګرځو د خبرونی بل راپور ته د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوی ګامونه چین ژمنه کړی چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نور نه اخلي. په عین حال کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روان دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شننکای ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولی، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید شپږ وسوه میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړۍ او دوهونه یو کې شاوخوا یو لس نیم زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د ایو ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستۍ یو دوهونه په پرتله په دې شمیر کې 8% زیاتوالی راغلی. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا ایو ایم وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 1,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې 680 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د ایو ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ام در اپول مخې یو 15 سلنه افغانان د کور د کرایي او 40 سلنه د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10 سلنه د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پرې خودو ته اړ شوی. یو شمیر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستان ستنه شوي دي هم د خبره منی وای. په یاد هیواد کې له ډیرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هیواد ته ستنه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل. خود رسنه شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنوننګونو سره مخ دی. له پاکستانه اول تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وای
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې خایب دلته پر کاولای نه شو. دا سره یو زمينه د کور ځمته نه ده برابر. کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته. تورونو کورونو کې مړول دي خورونا ټول خراب. نو د شمی خطره مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم در اپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 میرا په دی خو نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي چې 40 سلنه یا څه باندې 2.5 لکه یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې ولکه وه 6,999 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر اوسه د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عنوانونه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعاو له مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیدې، د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمیر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډیر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولولو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمدللہ د اسلامی امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې ان شاء الله د پردیو افکارو د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو یا زموږ اساسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ اساس ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی، دغه په مقابل کې چې کوم شیان هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر د اوسه پورې شاوخوا تر 300 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ اساس د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راز په خبره یې دا بهیر به زر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربې لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤول د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور لمخې زیانمنه سوي نور هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره د یو بریده عادت شوي وو یا په ډېرو محرومو ساحو کې وو هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوری حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل له نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه وباسه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک یې له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې یې هېڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او یا پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتابونه هم پکې وو چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی وو.
د کتابونو په اړه راپور مو اوریده. د دې ترڅنګ یو بل هنري راپور هم لرو. یو شمېر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شوی محدودیتونو نه هیله کړي دي. سنا ککړ راپور په چمتو کړی تاسو واوري.
یو شمېر افغان هنرمندان وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلا وطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانع است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې گوهر تګی هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
خو آیا موږ هم د هنر او هنرمند ورځ لرو؟ زما چې یادیږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. د هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوه کلی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15 د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت د هنرمندانو